باندی یک تا مسپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله استان اگزیم تاسو ازادی رادیو تا غوگیست پا دغه پروگرام که آوری چه افغان حکومت وی ده خلکو و شخصیتونو طرح ته احترام لری خود افغان حکومت دریز ده سولی په ارتباط ده کابل پروسی په کنفرانس کې مطرح شویده. افغان حکومت دغه سرګندونی په داسې حال کې وکړي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي طالبان چې افغانستان اساسي قانون منی د حکومت تر اطاعت لاندې دي ځینې سیمې هغوی ته وروسپارل شي. نور مهم طالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوري اس نوري در اوروي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یا سیاسي کړۍ نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. ترکیه، روسیه او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. د شمالي کوریا مشر د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یا سیاسي کړۍ نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمیر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی.
این موضوع دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوع است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
ده ګلبدین حکمتیار دغه نیو ویان بیا ازادي راډیو ته ویل چې طالبان سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ښاغلی حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوې ندي. طالبان تر اوسه د افغانستان د حکومت د نوې وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوي چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې له امله شاوخوا دیرشو دوکانونو ته دوکانونه هم اور اخیستی چې میلیونونه افغانۍ مالي زیان اړولی دی. ښاغلی خوګیاڼي دا هم ویلي چې اور په ټانکر پسې د انخلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې د هېواد په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت ډلې د مشکوکو وسلوالو په ګډون لږ تر لږه 1 وسلوال وژل شوي دي. د وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې چې په ننګرهار، لغمان، کونړ، غزني، پکتیکا، کندهار، زابل، فراه، بادغیس، کندز، تخار، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې ترسره شوي دغه راز 12 وسلوال ټپیان شوي او دوه تنه هم نیول شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې هېواد په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره یوه نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې حقوقي سلاحکار عین الدین بهادوري نن په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د دغې پالیسۍ په تطبیق سره به په رسنیو کې تر ډېره د دغې ستونزې مخه ونیول شي.
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنه و مشران، مدیران او در رسنه و امتیاز اخیستون که اړباسی چه در جنسی زورونه د مخنیوی لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د کورنۍ او نړیوالو بنسټونو د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې له 500 زیاتو ښځینه خبریالانو د جنسي ځورونې شکایتونه کړي دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپله دوهمه لوبه له زیمبابوې سره پیل کړې ده. په دې لړۍ کې د ملي لوبډلې لومړۍ مسابقه د سکاټلند په وړاندې وه چې ویې بایلله. په نننۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بولیاک ښار کې روانه ده، افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم هم د افغانستان ټیم ته د 109 منډو هدف ټاکلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ترکیه، روسیه او ایران په راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان نن سیشن بی وکړه. حامی اکسویونه ویل چې دغه غونډه به چیرته کېږي. روسیا او ایران هم سمدستي دغه مسله نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د ویان چې په انقره کې خبریالانو ته څرګندونې کولې دغه راز وویل چې ترکیه به امریکایي چارواکو ته ووایي چې له واشنګټنه تمه کوي چې پر هغو وسلو د بیا کتنې په اړه مشخص اقدامات وکړي چې دا هېواد د سوریې کورد ملیشو ته ورکوي. ټاکل شوی ده چې د ترکیه او متحدو ایالتونو چارواکي د روانې میاشتې په 8 او 9 په واشنګټن کې سره وګوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا له استازو سره په کتنه کې د خبرو وړاندیز چې هغه د خورا زیات اخلاص وړاندیز بللی دی کړی او له جنوبي کوریا سره د یووالي په اړه د خبرو د پرمخ بیولو په برخه کې خپله غوڅه لیوالتیا په ډاګه کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان له استازو سره د کیم نننۍ کتنه د دواړو خواوو لومړۍ کتنه واوښي چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له کبله دواړو کوریاګانو په خپلو اړیکو کې له کلونو کال کې وروسته اوس هڅه کوي چې خپل اړیکې ښه کړي. د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 19 ښځو په وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده. د نوې سیبیریسک د سیمې محکمې نن اعلان وکړ چې دغه پولیس چې یوګینی چاپلینسک نومیږي شپږ ورځې مخکې قضایي هیئت هغه د 1998 او 2015 کلونو ترمنځ د 19 ښځو پر وژلو مجرم وپیژند. څارنوالانو ویلي چې د چاپلینسکي ډیری قربانیانې جسم پلورونکي وي او مخکې له دې چې ویوژنلې یو شمېر دغو ښځو سره یې هم جنسي اړیکې درلودې. نوموړی په 2004 میلادي کال کې نیول شوی و خو د پولیسو له ماموریته په تیښته بریالی شوی و. په 2006 کال کې بیا توقیف شوی و خو د شواهدو او اسنادو د نشتوالي له امله خوشې شوی و. نوموړی په 2016 کال کې بیا وروسته له هغې ونیول شو چې د ډي این ای معایناتو ثابته کړه چې هغه په دغو وژنو کې لاس لري. دا و د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
آزادی رادیو مو خبرونه اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. قدرمنوریدونکو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وی وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغه سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي. هغه د افرادو خپل شخصي نظر ده.
این موضوع دیدگاه‌های فردی برخ شخصیت‌های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوعی که ما در کنفرانس کابل بیان کردیم.
په دې سربیره اوري چې په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ له کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیا هلته د خپل پوځي ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. د روسیې د منځګړیتوب په اړه باندې هم د سولې د عالي شورا د هرکلی په خاطر یو ریپورت تاسو ته خبرو. په غزنی کې د قرهباغ اوسیدونکو له څو ورځو راهیسې مظاهره کړې ده. نن یې د اعتراضونو څلورم ورځ ده. د غزنی والی وایي د مظاهرو د کرارولو هڅه کوي.
قرهباغ ولسوالۍ حکومتونه هم لیږلي دي. امنیت قمندان صاحب بیا پراس کې ده او د لواء رئیس سرکار صاحب او معاون د مرستیال ده او د ملي امنیت مرستیال هم مالته له قوتونو سره تړلی.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او د ګوډي اچار تفریح پروګرام مه هېروئ. تاسو لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهوري ریاست وی وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغه سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړي نور وړاندیزونه مطرح کوي. هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو ترڅنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی دی. په دې اړه باندې حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت هغه ارمان چې تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام حزب اسلامي هم یو طرحه حکومت ته سپارلې، خو افغان حکومت وایي د سولې په اړه رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح کړی دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو طرحو او نظریات ته احترام لري، خو رسمي دریز یې ورله مخه د کابل په کنفرانس کې بیان کړی دی.
رسمی حکومت
و احداث ملی و رئیس جمهور حکومت او د جمهور رئیس رسمی لیدلوری له طالبانو سره د سولې په اړه په کابل کانفرنس کې بیان شو او هغه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه دا د سیاسي شخصیتونو فردي نظریات دي. خود حکومت دریز د کابل کانفرنس کې بیان شوی دی.
او ابو موزر ته مودې کانفرنس کابل بیان کړ.
دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو سره د سولې په اړه د حزب اسلامي د مشر د هغه طرحه جزئیات یو شمیر بهرنیو رسنیو تراوتلی چې افغان حکومت ته سپارل ده. د حزب اسلامي ویان بیا وی چې یاد تر هدوی د کابل کانفرنس څخه وړاندې افغان حکومت ته سپارلې و. دغه ګون ویان حمید عزیزی وی چې د حزب اسلامي په طرح کې طالبانو ته د مشخص ولایتونو د سپارلو خبره نه ده یاد شوی. افغان حکومت تازه د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو د پیل وړاندیز وکړ. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وروستي وړاندیز او د حزب اسلامي د طرح په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. له دې ټولو سره سره د حزب اسلامي ویان حمید عزیزی وایي که طالبان اساسي قانون ومني، د هغو سیمو د واک سپارل چې هلته پکې حاکمیت لري کوم قانوني مشکل نه لري.
احزاب مختلف دي،
سیاسي ګوندونو والیان او یا د یو ځای لپاره حاکمان ټاکي. کېدای شي چې طالبانو ته هم د داسې پروسې وړاندیز وکړو چې هغوی د افغانستان سیاسي چوکاټ ومني او پکې سهم واخلي، چې په حقیقت کې دا د طالبانو سیاسي مشارکت دی. که څه هم حمید عزیزی د حزب اسلامي د طرح په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یې په عملي کېدو سره به روانې کشالې ته سوله ییزه حل لاره وموندل شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي له قانوني تعامل پرته سیاسي ډلو ته د یوې ځانګړې سیمې د واک سپارل له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او فکر نه کوي چې د حزب اسلامي طرحه دې عملي وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
امردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي، او که په دې سربیره هم ځینې سیاستوال نظریات او طرح وړاندې کوي، هغه د هغوی خپل شخصي نظر دی. دغه څرګندونې په داسې حال کې وشو چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه وروستۍ ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویاند شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی. په همدې ارتباط د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانکزي سره هم د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس مرکه کړی ده، او په سر کې ترې پوښتلی چې د حکمتیار د قطر حد څومره د عملي کېدو وړ ده.
دا د دوی د سر ده، اما زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون او همدارنګه د سیمه ییزو ارګانونو قانون ډېر واضح ده په دې ارتباط چې د افغانستان ادارات څه وظایف لري په ولایتونو کې. د هغه په رڼا کې زه فکر کوم چې ډلو، ګروپونو او احزابو ته د ولایات ورکول یا د سیمو ورکول دا د اساسي قانون د لومړۍ مادې چې د افغانستان دولت تعریفوي له هغه سره په تصادم کې راځي. او په عملي اړخ کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان د جمهور رئیس د وروستۍ څرګندونو یا طرحې سره چې د سولې په ارتباط د کابل د پروسې په دوهمه ناسته کې درلوده له هغه سره ډېر مطابقت ولري.
بله استاد، لکه څنګه چې تاسو سم معلومات کیږي، ولسمشر کله چې طالبانو ته د افغان حکومت د سولې طرح وړاندې کړه، دا موضوع هم پکې و چې له قانوني چوکاټه دا هم ممکنه ده چې په اساسي قانون کې تغییرات رامنځته شي. نو څه فکر کوي که چېرته طالبان حاضریږي د سولې خبرو ته او دا هم یو شرط وي، نو څنګه کېدای شي چې د دوی غوښتنې په دغه اساسي قانون کې ځای ورکړل شي او حل لارې تاسو په څه کوئ؟
پس مطبعات ارزو کن چه ده افغانستان ده اساسی قانون پا موادی که راغلی چه ده افغانستان پی موادی که راغلی چه ده افغانستان ده دولت بنه ده تعدیل پی صورت که هم تغییر نخوری. یو او بلا مسئله تا هم با قاملارین او کچه لاتروس پوری موجود اساسی قانون نافذ اساسی قانون ده طول سیاستون او پالیسی باید ده قانون سرسم وضع او تطبیق.
او استاد، کچیرته طالبان افغان حکومت پر رسمیت نه پیژني او په یو شکل په یو بلې طرح یا بدیل باندې دوی ټینګار کوي، نو څه فکر کوي چې بیا د سولې دغه پیشنهاد یا خبري نتیجه ورکولای شي؟
تاسو په دې مذاکرات کې چې یو لوري بل لوري پر رسمیت نه پیژني، اصل مذاکرات د سره مست کېدلی. د افغانستان دولت باندې ټول نه پیژني، د افغانستان خلکو د اراو په نتیجه کې رامنځته شوی، او طالبان د جمهور رئیس شاده ورته درلوده یو سیاسي ډلې په توګه کولی شي خپل اختلافات د افغانستان له دولت سره رفع کړي.
او ورستۍ پوښتنه مې دا کوله استاذ، چې که چېرته طالبان افغان حکومت په رسمیت پیژني، یو بحث دا مطرح کیږي چې بیا په تېره یوه نیمه لسیزه کې یا څه کم او زیات چې کومې کړنې چې دوی ترسره کړي، نو مجبور دي چې باید غرامت هم ورکړي، تاوان په دې رابطه باندې څه فکر کوئ چې څومره دغه کار عمل؟
زه فکر کوم چې دا به د مذاکراتو په لړۍ کې رابر سیر کیگی که مذاکرات تر سرسی در سور خبری چه طول و تحیل منی تر سرسی در خبری باید پر جریان رابر سیرسی او دیگه در پر باید لازم حقوقی او سیاسی چوکات جورسی پخبر وقتی
د کابل پانتون د استاد نصرالله ستانکزي خبري مو اوریدي. هغه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د طرح په اړه باندې خپل تحلیل شریک او ویل چې دا د هغه خپل نظر دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه وروستۍ ګڼه کې ویلي دي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته وړاندیزونه کړي دي چې په ځینو کې د طالبانو ته د ځینو سیمو د ورسپارلو لو خبر هم یاد شویده.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي روسیا د سیمې پر وضعیت خپل اغېز لري او باید د سولې په پروسه کې ترې استفاده وشي. د دې شورا مرستیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او پکار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازم همکاري وکړي. روسیې چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو دي. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړتوب تر چمتووالي خودلو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا په یاده برخه کې د هغه هیواد رول اغیزمن بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیا له سیمه ییز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. ښاغلی دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او روسیې اړیکې هم ښه شوي او که مسکو وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي.
روسیا هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې دی د پاکستان سره هم روابط نږدې شوي دي نتیجه به ښه وي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه ویلي چې مسکو چمتو دی چې د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ معتدل منځګړتوب وکړي. ښاغلي کابلوف ویلي اوس وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بېمانه ګڼلې دي. خو اوس پښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم ورته ځواب وایي.
په تېرو کلونو کې هغه سیمه ییز اجماع نه و موجود، سیمه ییز تفاهم نه موجود، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالات دونه کړکېچن و. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هواره شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستانیان سویدین هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سرې کرښې به جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یې په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلیس ویلز هم په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر غني لخوا د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د یوې عزتمندې سولې لپاره لار هواروي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه جدي غور وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیست. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې چارواکو د سې شنبې په ورځ کابل کې یوې ناستې ته وویل چې یاده پالیسي د بېلابېلو ارګانو د څېړنو په اساس جوړه شوې. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له یادې پالیسۍ د هرکلي ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه هم وکړه. ناجیه صافی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولي او وایي د دې په عملي کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي زورونې ستونزه تر ډیره هوار شي. د دغې کمیټې حقوقي سلاحکار عینالدین بهادوري د سه شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازد تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنه و مشران، مدیران او در رسنه و امتیاز اخیستون که اړباسی چه د جنسی زورون د مخنیوی لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات و فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپله کړي. د ځینو کورنیو او نړیوالو ادارو د څېړنو له مخې دا مهال په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېرې افغان خبریالانې له جنسي زورونې څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونې په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لږوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته وویل چې د دغې پالیسۍ په عملي کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملي کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمېر خبریالانې په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه پالیسي عملي او ترې څارنه وکړي.
قدرمن اوریدونکو او د کرکټ مینوالو ته هم یو تازه خبر لرو او ورسره به تاسو ته جزئیات هم وړاندې کړو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن د 2019 کال د غوراوي جام په سیالۍ کې سره مخ شوي دي. دا د افغانستان لپاره دویمه لوبه ده، زیمبابوې هم دویمه لوبه ده او افغانستان یوه لوبه مخکې بایللې وه او نن د دویمې لوبې لپاره په میدان کې دی. دا چې څومره منډې جوړې شوې دي او جزئیات څه دي اوس به د کابل په سټوډیو کې خپل همکار واصل وصال ته ورشو. وصال صاحب، نن مو کرکټ تعقیب کړه، څنګه دی؟ د نن لوبه څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه ستنګزه صاحب، تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، نن افغانستان د زیمبابوې سره لوبه لري او لومړۍ لوبه افغانستان بایللې ده او دغه لوبه په دې هم د افغانستان لپاره ډېره زیاته مهمه ده. سو بیرته نړیوال جام ته یو ډول داخل شي د غوراوي پړاو سیالۍ وته او هغه هیلې چې افغانان لري چې افغان لوبډله نړیوال جام ته لار پیدا کړي، نو د دغه سیالۍ په ګټلو سره هغه هیلې بیرته ژوندۍ کیږي.
یعنی د نن لوبه ګټل ډیر ضروری ده چې افغان ټیم باید وګټي او دوه نورې لوبې هم باید په ښه امتیاز وګټي څو په غوراوي سیالیو کې انتخاب شي بل پړاو ته، یعنی سیمی فاینل ته ورشي.
بالکل، هغه سوپر سکس پړاو ته چې کله لوبډلې ځي ستنګزه صاحب، نو د لومړي پړاو سیالیو هغه پوینټونه ډېر زیات رول لري، ځکه هر لوبډله چې اول دویم مقام اخلي نو هغوی ته په سوپر سکس کې د ډېرو سیالیو چانس ورکول کېږي. نو افغان لوبډله به خامخا کوښښ کوي چې اول یا دویم مقام وګټي. نو اول یا دویم مقام ګټل خو په هغه صورت کې کېږي چې افغان لوبډله خپلې ټولې پاتې لوبې وګټي. درې لوبې افغان لوبډله لري نننۍ لوبې سره، نو که چېرته درې وړه لوبې وګټي د دې امکان شته چې افغان لوبډله د اقل دویم ځای ته راشي او بیا په سوپر سکس کې ډېرې سیالۍ وکړي.
تاسو باتمن سکور تعقیب کړي، دلته تازه هم سکور راغلل. ماته آزاد محمدی اوس په څلورشتو منډو آوټ شوی دی او ترڅنګ یې سن الله هم خپل وکټ له لاسه ورکړی دی. یعنی جامان افغانستان 15 منډې کړي دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. څه فکر کوئ چې 199 ښه ټارګیټ وکړي څنګه؟ یعنی اوس 168 منډې ورته پاتې دي، 202 ګټای شي که څنګه؟
ستنګزه صاحب، بالکل، دا خو یوه داسې خبره ده چې همیشه کېږي چې افغانستان همیشه په خپل بالینګ باندې لوبې ګټي، خو نن هم بلرانو خپله ذمهواري هغه څه مسؤلیت چې دوی ته راځي او لوبډل مشر هم خپل مسؤلیت ادا کړ، لوبډلې توپ چوونکو هم خپل مسؤلیت په ښه توګه ادا کړ او زیمبابوې په 199 منډې هدف افغانستان ته وټاکه. دا دومره لوړ هدف نه دی، خو مشکل هدف دی. مشکل په دې معنی چې افغان لوبډله په توپ وهنه کې څه ناڅه ستونزې لري، بیټنګ لاین یو څه ناڅه زموږ کمزوری دی. دوه یا درې لوبغاړي باید مسولیت په غاړه واخلي
او پارتنرشپ جوړ کړي.
بالکل ملګرتیا ته ډېره اړتیا ده.
ډېره مننه کوم واصل وصالو چې د کابل په سټوډیو کې د کرکټ په اړه باندې تازه جزئیات موږ سره شریکول. افغانستان او زیمبابوې نن سره مخ شوي دي. د افغانستان لپاره د دغې لوبې ګټل په دې مهم دي چې باید د غوراوي په پړاو کې پاتې شي څو نړیوال جام ته ووځي. 15 منډې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. زیمبابوې 190 هدف ورکړی و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانی د تروریزم ضد اداره پلټنه کوي چې معلومه کړي هغه کس چې د روسیې پخوانی جاسوس بلل کیږي لڅا عمله ناڅاپه بې هوشه شوی او په نازک روغتیایي حالت کې دی. پولیس وایي 18 کلن سرګی سکریپل او د هغه یوه 1.5 کلن ملګری چې دوه ورځې وړاندې د برتانیې په لویدیځ کې په یو پلورنځای کې په بې هوش حالت کې وموندل شول دا مهال په روغتون کې بسترې دي. دا چې جزئیات نور څه دي رضوان مرتبه غوښ شو.
د برتانیې د تروریزم ضد اداره په ناڅاپي او شدید توګه د هغه کس د ناروغه کېدو په اړه تحقیقات کوي چې ویل کیږي د روسیې پخوانی جاسوس دی. د تروریزم ضد ادارې لوړ رتبه مسول مارک رولوی وویل 18 کلن سرګی سکریپل او له هغه سره ملګری یوه 1.5 کلنه ښځه دوه ورځې وړاندې د برتانیې په لویدیځ کې په یو پلورنځای کې په بې هوشه حالت کې وموندل شول او دا مهال په روغتون کې بستر دي. مارک رولوی وویل سرګی سکریپل ژوندی دی خو له خطر سره مخ دی. نوموړي ویل دوی له عیني شاهدانو سره خبرې کوي، د پیښې له ځای څخه شواهد راغونډوي او پوره هڅه کوي چې معلومه کړي دا دواړه کسان ولې بې هوشه او نازک روغتیایي وضعیت ته رسېدلي دي. سرګی سکریپل چې د روسیې پخوانی استخباراتي مامور دی او په 2006 کال کې برتانیې ته د روسیې د محرمو دولتي معلوماتو د ورکولو په تور محاکمه شو، په 2010 کال کې د جاسوسانو د تبادلې په نتیجه کې له زندان نه خوشي او په برتانیا کې میشت شو. په داسې وخت کې چې دا پیښه په برتانیا کې په مرموزه او ناڅاپي توګه د روسي وګړو د ناروغ او مړ کېدو د لړۍ نوې کړۍ بلل کیږي، د برتانیې پولیسو له رسنیو غوښتي دي چې دا پیښه کومه ناوړه لوبه ونه بولي. کسه حملانه د معلومه چې د روسیې دا پخوانی جاسوس د څه په نتیجه کې شدید ناروغ شوی دی، خو محلي رسنیو د بیړنیو خدماتو د ادارې په حواله ویلي دي چې کېدی شي یو ډول مصنوعي تاریاک د سرګی سکریپل د ناروغۍ سبب شوی وي. بی بی سی د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې سکریپل او ورسره ملګري یو ډول قوي مواد استعمالول. دا مسکو یوې پوځي محکمې په 2006 کال کې سرګی سکریپل د برتانیې استخباراتي ادارې یا MI6 ته د $100,000 په بدل کې د هغه روسي پټو ایجنټانو د هویت پړه د معلوماتو د ورکلو په قضیه کې مجرم وپېژند چې په اروپا کې فعالیت کوي. بلور ته روسیه ویلي مسکو چمتو دی چې په برتانیا کې په ناڅاپي توګه د پخواني روسي جاسوس د ناروغه کېدو په اړه تحقیقاتو کې همکاري وکړي.
په غزنی کې د قرهباغ د ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو له 4 ورځو راهیسې اعتراض کړی دی. دوی په دې اعتراض کړی چې د غزنی د قرهباغ په یوه سیمه کې 3 کسان په مرموز ډول وژل شوي او د یوې کورنۍ ځینې غړي هم برمته نیول شوي دي. د غزنی چارواکي وایي د دوی د غوښتنو د منلو لپاره هڅې کوي خو تر اوسه نه دي بریالي شوي. په دې اړه شریف الله شرافت له غزنی یو رپورټ را لېږلی.
د غزنی شهر او د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره نیم څلرم ورځ هم لارین کوونکو د ترافیکو پر مخ تړلې دي او له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
موږ حق غوښتنه شې دي د قاتلینو علني اعدام کول او موږ ته هغه دوه کسان سیاسر دي دغه سپارل.
د دغه ولایت والی وای لا هم په دې نه دي توانېدلې چې دغه تل څلګونه لارین کوونکو ته قناعت ورکړي او غوښتنه ورپوره کړي. د دغه ولایت والی انجینر عبدالکریم متین د سیشن بی پوراز ازادي راډیو ته ویل چې یاد لارین کوونکو نن څلرم ورځ هم د کابل کندهار ترمنځ لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راځي د ولایت مقام مخې ته هم د تحسن خیمه وهلې دي. شاغلی متین وای کرباغ ولسوالۍ ته د پیښې د څېړلو په مخه د امنیه کمانډان په مشرۍ پلاوی استولی او تر دا مهاله دوه مشکوک کسان نیولي خو په خبره چې د اصلي مجرمینو په نیولو لا هم نه دي توانېدلي. نوموړي وایي که دغه لارین کوونکي ورسره مرسته وکړي نو د دغه وژل سوو کسانو قاتلین به ډېر ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
د قرهباغ ولسوالۍ حکومتونه هم لیږلي دي. امنیه قمندان صاحب یې په راس کې ده او د لوا رئیس سرکار صاحب یې معاون د امنیه مرستیال ده او د ملي امنیت مرستیال هم هلته له قوتونو سره تللی. هغه ساحې ته رسېدلي دي. هغه مشکوک کسان چې موږ شک پې درلود یو دوه نفر اوس حالت دی او د موږ کمانډر سمانو سره دی او وی پښتنه کوي کېږي چې په دغه حال کې موږ بے ګناه کسان هم نسنی ولای نو دا مشران د خرباغ د تعقول لري چې دا مشکل موږ په جرګه او په مرکه حل کوو ځکه چې چرته موږ په زور نه نیوزو د ساحته هغه کسان خو فراری کسان دي بیا فرار کوي زینب بل ځای ته
په ورته وخت کې بیا لارین کوونکي وایي دولت تیر شپه په غزنی ښار کې خیمه ورته سوځولې او څلور ملګری نور هم ورته پیان کړی دي. د دې په خبره چې ټپي کسان یو شمیر وهل سوي او پر یو شمیر نورو بیا د ټوپک ډزې سوي دي.
خو دا تیر شپه په 12 بجې باندې د غزنی مرکز حیدرآباد سره امنیتي ځواکونه راغلي دي، خیمې ته ور راچولې او درې مظاهره چیان یې زخمیان کړي دي. زخمیان اوس په بشار روغتون کې تر ځای لاندې دي.
دغه لارین کوونکي وایي تر هغه به د کابل او کندهار ترمنځ لوی لار خلاص نه کړي او د ولایت مقام له مخې به خیمې ټولې نه کړي تر څو چې هغه کسان محکمه سوي نه وي کوم چې څلور ورځې وړاندې د قرباغ ولسوالۍ د شرابات په سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرمز ډول وژل او یوه ښځه یې ټپي کړه او د یادې کورنۍ دوه غړي نور هم له ځانه سره ژوندې یوړه.
ازادي راډیو ته غواګیست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې د نوریاس نوري ته ورزو سي د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمیر سیاستوال یې اساسي کړی نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمیر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی. خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افرادو شخصي نظر دی. حکمتیار یو ویان هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په اړه دغه وړاندیزونه ښاغلي حکمتیار د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړي وو او هغه نوي نه دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یوه ټانکر موټر کې د شوي چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان او د زیمبابوې ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او د زیمبابوې ټیم هم افغانستان ته د 190 منډو هدف ټاکلی دی. ترکیه، روسیا او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 19 ښځو پر وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده.
د سپورت نړۍ خبرونه واصل وسال جوړ کړی.
د سپورت ورځنې هنداره
او دا هم څو سپورتي خبرونه. په ایران کې د فردوسی پونوم د شطرنج پاتم پړاو چلیو کې دوه افغان لوبغاړي حبیب الله مینی او فیض احمد هاشمی خزلې دي. د افغانستان د شطرنج فدراسیون یو تن مسول عبدالخالق ویس نن ازادي راډیو ته ویل چې د شطرنج په دغه چلیو کې چې د ایران په مشهد ښار کې دوام لري خاغلی امینی په 500 چلیو کې سلور او خاغلی هاشمی بیا ادریس چلی ګټلې دي. په دغه چلیو کې 12 افغان لوبغاړو ګډون کړی. دغه چلی د 15 درشي هوادونو د لوبغاړو په ګډون د هوت میاشتې په سمنېټه پر شوی چې د همدې میاشتې پاتل سمنېټه به پای ته ورسیږي. د هرات ولایت د فوټبال حسفي جام سیالیو په لړ کې نن د پیمان او مولو ډلې د یو بل وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د هرات ولایت د فوټبال ټکنیک ډایرکټر نجیب الله نوروزی ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په لوبه کې د سرخ پوشانو لوبډلې د جامیلو ډلې ته ماتې ورکړه. د فوټبال دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په هرات ولایت کې د ډیرشو لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې یو اونۍ به نور هم دوام وکړي. او د ایټالیا د فیرونتینای ټیم لوکل مشر داویدا استوري د یو دیرش کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. فیرونتینای لوبډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې داویدا استوري د ایټالیا په ملي لوبډله کې هم لوبېدلی او مړینه یو تراژیدي ده. دغه ایټالوي لوبغاړی په 2016 کال کې د کالیاري لوبډله کې هم لوبېدلی و چې دغه لوبډلې د داویدا استوري د مړینې له کبله خپله نننۍ لوبه هم ځنډولې. د ورزشي خبرونو پای.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. زموږ د فیسبوک ادرس د facebook.com/azadiradio. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ د کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیب روسیه هلته د خپلو پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولی او د مسکو د طبیعي ګاز د خرڅلاو لپاره نوي او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رویټرز خبری اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو رپورت خپور کړی چې جزئیات یې فرشته جلالزی اوروي. په همدې سره به دغه پروګرام خبری برخه هم پای ته رسیږي. وروسته د نیمې نړۍ ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوړی اچار اونیزه خبرونه مه هیروئ.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې له امله د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نوې دي او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله رامنځته شوې تر ډېره حده چین ډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمنې د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رویټرز خبری اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی، دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رویټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط تر اوسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیه او پاکستان دواړه یو مشترکه ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حملې کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یوه کلیسا باندې د حملې مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیکه کچه ډېری ګډې مسئلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2014 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیه څلور هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو G-15 جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسی پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لري په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو ابویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خطر روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوی دے چې پالیسی شفت سوچو کی زکه چې امریکی پخپلا پاکستان تقریبا اگنور کوي لګیا دے. ہندوستان سره تعلقات په پاکستان ډیر نږدې شول. ظاهر خبره ده چې امریکا ته مخاړی نو پاکستان به دوسته مخاړی. چین سره خو مخکې هم زموږ تعلقات ښه وو. گوادر دا ډیولپمنټ د هر څه چې کیږي مخکاری خود دستی چی با دی ریجن که نوی الائنس جوڑی بلکه جوڑ شوی دی.
خود پاکستان او روسیه ترمنز داری کو پراختیا تا هند پا دقت او شک گوری. پا نوی دیلی که دا افغانستان او پاکستان دا چارو دا سارنی دا مرکز غری سوشاند سرین رویترز خبری آژانس تا ویدی چی که چیری روسیه پلوڑا او دپلوماتیک کچه دا پاکستان ناتر پیل کری هند تا با سنزم نوی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې $8 میلیارد پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خود څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبری آژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پاکستان د انرژي د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژي په برخه کې د تقریبا $10 میلیارد په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قنسولګري پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قنسولګري تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازي قنصل محمد ارسلا خان مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنی اسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
زمون ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنټ ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک یې نو سینس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ موږ ورو ورو دی کې څنګه لکه جوړو چې کامرس او ټریډ خپل کنیکشنز او دی مین دغه دا دی چې کوم مست رشین نېشنل سټیبلټی وی یا کپا رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نېشنل راځي زمون کوارډینیشن دی د ډیفرنٹ آرمز اف گورنمنٹ اور د ایمبیسیپټ.
د روسي ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د سترو مرکزونو په جوړولو غور کوي، خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیه او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمینه برابره شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادراتو خبرې پیل کړي. په دې اړه مذاکرې به په دریو میاشتو کې وی پایلې ته ورسیږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیه د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شایي د 15 کلونو په موده کې د 9 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي هم داراز ډاډ څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیک چې شایي 1000 کیلومتر به اوږد وي له لاهور تر کراچي جوړ کړي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. د دیونی په خبرونه کې مو د افغانستان له لومړی میرمنې بیبی ګل غنی سره د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه مرکه کړې ده. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره افغان میرمنې بیرته په سیاسي، ټولنیزو، ښوونیزو، روزنیزو او نورو فعالیتونو کې داخلي شوې او لا هم په مختلفو برخو کې څه نه څه د کار او فعالیت زمینه ورته برابره ده. خو د دغو پرمختګونو او لاسته راوړنو تر څنګ لا هم افغان میرمنې له ستونزو سره مخ دي. وژنې، په زور جبر او واړه عمر کې ودونه، جنسي تیری، صحرایي محکمې، په عدلي او قضایي سیستم کې دوه ګونه یو تبعیضي چلند، د زده کړو له حق محرومول او په سلګونه نور موارد چې افغان خزی ورسره هر ورځ مخ دی. د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره څه کول پکار دي او خپل خزی څنګه کولای شي چې دغه نادودي لمنځه یوسي؟ په همدې اړه مې د افغانستان له لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم. محترمه لومړی میرمن بیبی ګل غنی، لومړی خو له تاسو ډیره مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ ترڅو د افغان ښځو د ژوندانه د بیلابیل اړخونو په اړه له تاسو ځینې پوښتنې ولرو.
تشکر، ما هم شنوز بسیار خوش هستم.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان غوندې یوې وروسته پاتې ټولنه کې ښځې تر بل هر چا ډېرې کړېدلې، یوان په ځینو سیمو کې د ژوند د ډېرو ابتدایي امکاناتو بې برخې دي، همدارنګه په مختلفو بڼو تاوتریخوالی ورسره کیږي. ستاسو په نظر د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟
جواب په سوالتون استد. مسائل که شما ذکر کردین که زندگی خانوما د افغانستان هنوز بیخی مرفع نشده.
ستاسو د سوال په جواب باید وایم چې دغه مسائل چې تاسو ویل په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت نه دی ښه شوی، زه تاسو سره موافق یم، اما زه باید دا هم وایم چې ډیر شیان ښه شوي دي. زما دفتر ته له ولایتونو څخه میرمنې راځي، خبرې کوي، لومړی زړونه ډک وي، خو بیا هم دوی یو ځای لري چې راشي او شکایت وکړي. موږ د خپل دفتر په کمو امکاناتو کولای شو هغوی سره مرستې وکړو. اوس ډېر بدلونونه راغلي دي. په 2001 کال کې د کرزي صاحب په حکومت کې ښځې ډېرې محدودې وې او جرأت یې نه درلود چې باندې لاړې شي، خو اوس چې موږ سړکونو ته ووځو ښځې وینو چې عادي روانې دي او ډېرو یې کارونه پیدا کړي دي. دا سمه ده چې دوی تر ډېره په ښارونو کې ښه وضعیت لري، اما په ولایتونو کې هم وضعیت څه ناڅه ښه شوی دی. ستونزې شته، تاسو رښتیا وایئ، خو افغانستان ډېر لوی هېواد دی. د اسرائیل له مخې موږ 6.4 میلیونه وګړي یو. دا سمه ده چې د قانون حاکمیت تر اوسه نشته دی، خو نشو ویلی چې ملي وحدت حکومت د قانون د حاکمیت لپاره هیڅ هم نه دي کړي.
حاکمیت قانون انوز نیستک، ولی نمیتونین بگوین که حکومت وحدت ملی برای حاکمیت قانون هیچ چیز نکرد.
محترم لومړی میرمن، یو له هغو ستونزو څخه چې افغان میرمن ورسره مخ دی داده چې په عدلی او قضایي ارګانونو کې له دوی سره دوګونه یو تبیزی چلند کیږي. په ډیر موارد کې پریکړه د ځانمنو میرمنو په ګټه نه فیصله کیږي. تاسو په دغه برخه کې څه وړاندیزونه لرئ؟ څه باید وشي؟
دا اول ستره محکمه تغییر کړه. و شما میفهمیدین که ستره محکمه رئیس امی قاضی کوزات کی هستند؟
د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې ستره محکمه بدلون وکړ. تاسو پوهیږئ د ملي وحدت حکومت څخه مخکې د ستره محکمه رئیس چې قاضي القضات دی، ټول هغه مسائل چې محکمه ته تلل سرچپه کول. نو وای قاضي القضات چې راغی د فساد حل ته نیم لمنځه لاړ. یو ښځه چې ستونزه به یې لرله د محکمې هر پړاو کې به یې ګټله، خو آخر کې به یې محکمې حق نه ورکوه. اما موږ اوس داسې ستره محکمه لرو چې د منلو وړ ده. هلته اوس 300 ښځې کار کوي. زه فکر کوم هغه مثبت کارونه چې شوي موږ باید هیله من اوسو او یادونه ترې وکړو.
ما باید تلاشای کنیم، ما نباید که همینطور تر صندوق در زاویه بشینیم.
د نیمه نړۍ خبرونه د افغان ښځو د ژوندانه د ستونزو او لاسته راوړنو بیانونکې.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې د ښځو په برخه کې څه ناڅه کار شوی، په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت د راتګ پر مهال، خو بیا هم ګڼې ستونزې شته دي چې له هغې جملې نه د ښځو قضیو ته هغه څه چې لازمه ده رسیدګي نه کیږي. همدارنګه په محاکمو کې د زورمندانو نفوذ بله جدي ستونزه ده چې میرمنې ورسره مخ دي. ستاسو په نظر دغو ستونزو د حل لارې څه دي؟ بالاخره څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو راکمې او بالاخره له منځه لاړې شي؟
وجود زورمنده و نفرایی که فکر میکنن که اونا مجبور نیستن که قانونا
زموږ په ټولنه کې تروسا زورواکي او هغوی چې فکر کوي مجبور ندی قانون په ځان پلی کړی موجود دی. دا تاوتریخوالی د څو لسیزو جګړو پایله ده چې خلک پکې تیت او پرک شول، ووژل شول او ورک شول. زموږ انانات له منځه لاړل او پایله دا شوه چې تاوتریخوالی اسانه شو. نو زما په نظر د حل لار داره چې قوي محکمې او پولیس ولرو چې قانون پلی شي. موږ په نړیواله کچه قوانین لرو خو تنفیذ کیږي نه. دلیل دا ده چې خلک ډارېږي. باید قانون حاکمیت راشي. موږ باید ټول هڅه وکړو چې قانون عملی شي. تاسو پوهیږئ زه سیاست کې مداخله نه کوم، خو اوس ټاکنې کیږي، خلک رایه ورکوي او زه ټول تشویقوم چې رایه ورکړي، مخصوصا ښځې. خلک باید هغوی ته چې رایه ورکوي وپیژني چې آیا قانون پلی کوي که نه. موږ په دې خبرو باید پوه شو چې د افغانستان خلک هوښیار دي.
ما باید مردم عادي افغانستان بگوین انمی ما به حاکمیت قانون ما چیز میکنیم. این چیزا را ما میفهمیم. مردم افغانستان هوښیار هستند.
اوس برای شو بلې پوښتنې ته، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت د اهداف له جملې یو هم د افغانستان ټولې سیمو ته د صحي خدمتونو رسول دي، خو تر کومه چې لیدل کېږي په ځینو ولایتونو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. افغانستان اوس هم د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د زیږون پر مهال پکې د میندو مړینه زیاته ده. څه باید وشي چې دغه ستونزې ورو ورو له منځه لاړې شي؟
ما پیام ما برای امی خانوما که رنج میبینن و که مشکلات دارن، ما از قبل نهادهای نداشتیم.
زما پیغام هغه خزو ته چی زوریږي داده چې موږ په خوا بنسټونه نه لرل، په خوا حکومت د کورنیو مسایل نه حلول. موږ داسې ټولنه په خوا لرله چې هم پذیره وه او یو بلی منل. یو بل سره مرسته کوله. اوس په خارونو کې وضعیت ښه دی او په ولایتو کې صحیح خدمتونو ته رسیدنه ښه شوې ده. موږ اوس وزره قابلې لرو چې په ټولو ولایتونو کې کار کوي او د ولادت په وخت کې ښځو سره مرسته کوي. سمه ده چې ستونزې ډېرې دي، خو د خلکو ذهنونه تغییر شوي دي.
صحیح است که هنوز مشکلات ما زیاد هستند، منتها ذهنیت مردم آهسته آهسته تغییر میخوره.
تاسو د نیمې نړۍ خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ.
میرمن غدی، په دې ورځو کې د مارچ اتمې یا ښځو نړیوالې ورځې په درشل کې وو، خو تر کومه چې لیدل کېږي په افغانستان کې د دغې ورځې لمانځل له ښځو سره د تاوتریخوالي په راکمولو کې چندان ونډه نه ده لرلې. او اکثر خلک هم په دې باور دي چې دغه ورځ په سمبولیک ډول لمانځل کېږي او هغو ښځو ته چې له تاوتریخوالي سره مخ دي کومه ګټه نه ده رسېدلې. ستاسو په نظر څه باید وشي چې دا ورځ داسې ولمانځل شي چې زیانمنو میرمنو ته هم ګټه ورسیږي یا هغوی له دې ورځې نه یوه ښه ګټه پورته کړي؟
د نامی اشتماش پیغام ما برای خانمای افغان که او سعیس اگر برنما است، اگر تجلیل است، برن یک تفریح است که آدم خوش میشه، ولی دورتان سال کنین که
اتم دماش به مناسبت افغان میرمنو ته زما پیغام داده چې سمه ده تاسو دا ورځ ولمنځی سره راټول شئ، خو اصلي هدف مو باید هغه خزی بچی ډیر ستونزې لري او تاوتریخوالی ورسره کیږي. خزی باید یو لبل سره همکاري وي. مو باید په دې فکر وکړو چې څنګه د نورو افغان خزو ستونزې راکمولای شو. خزی باید په دې وپوهیږي چې دوی توان لري او کولای شي. مو باید د حکومت په تمه ونه اوسو، بلکې خپل میرمنې باید سره یو ځای شي او د نورو میرمنو لپاره کار وکړي. زه داسې میرمنې پیژنم چې یو ګروپ جوړ کړی او همغږی دي، د پیسو یو صندوق جوړ کړی او کومه میرمن چې ستونزه ولري له هماغه صندوق نه پیسې ورکوي او ستونزه یې حلوي. میرمنې باید پرې وپوهیږي چې دوی توانایی لري او کولای شي.
باید خود خانوما بفهمن که اونا توان دارن و میتونن.
د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو د ویب سایټ لارې هم کتلی او اوریدلی شئ، www.azadiradio.com.
نیمې نړۍ درنو اوریدونکو، د افغان ښځو د ژوندانه د مختلفو برخو په حق لمو د میرمن بیبی ګل غنی مرکه واوریده، خو د مرکې پاتې برخه د خبرونې د وخت د کموالي لامله د نیمې نړۍ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شي. زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم.
اچار اچار اچار
د تشا اچار
د ګوري اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. له چاودنو وروسته دومره تلاشی او امنیتی ترتیبات وی چې ته به وای د دنیا ټول پولیس همدلته دي، خو کله چې دوه درې ورځې تیرې شي نو بیا داسې کراري شي چې ته به وای په پاریس کې ګرځم. همدا خبره ده چې د یوې سر وي او د بلې آخر. چاودنه مې ښوده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه در راوړو چې خبر شئ په هیواد کې چال دی.
او سم پامو کئی گدو ادو خبرونو تا
نتاکان
گلندام شیرین گل
او ضعیف خان پالوان لن لن خبرونه دغدی.
ده عاشقان پورست دیر انجونی پا تموی که کم عاشق گل ورکی.
ده قلم نریوال ورست ده توپک پا دزو ول منزل شوا.
میلیونی مظاهره ده چاودن و سور باد گرمی دو تا نپریگدی.
او د چاودنو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې دي. د خبرونو توصیل.
بې بی خبر آژانس خبر را کوي چې د عاشقانو پور از ډېرې نجونې په تمه وې که کوم عاشق ګل ورکي. خبر زیاتوي چې نوموړې نجونې هماغسې په تمه پاتې شوې او چا نه تازه او نه هم کاغذي ګل ورکه. نو نجونو هم په دې زړه ته ډاډ ورکوه چې زه خیر دی که سه کال نه شو کال ته به یې څوک ورته راوړي.
در په در آژاند خبر راکوي چې د قلم نړیواله ورځ سه کلم د ټوپک په ډزو ولمانځل شوه. خبر زیاتوي چې د قلم په ورځ بې شمېره ډزې وشوې او بې شمېرو چاودنو د خلکو کورونه ولړزول. همدارنګه د قلم د نړیوالې ورځې په مناسبت ډېرو د قلم خاوندانو د قلم په زور په رڼا ورځ په خلکو د اسمان ستوري وشمیرل. د قلم د چارو ماهرین باور لري چې په نورو هیوادونو کې په دغه ورځ د قلم د اهمیت په هکله غونډې جوړیږي، سیمینارونه او ورکشاپونه جوړیږي او د قلم خاوندان لمانځل کیږي. خو دلته برخلاف له قلم نه د تورې او برچې کار اخیستل کیږي او د قلم خاوندان خپل قلمونه لکه کلنګونه د سرو زرو د میندلو لپاره کاروي. او وروستی خبر دا دی چې د تیرو چاودنو او وسلوالو حملو د څیړنو نتیجې بې نتیجې پاتې شوې. بې خبره آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله د پیښو څیړونکي او تحقیقاتي ټیمونو په خپلو خولو پلسترونه لګولي چې کومه خبره یې له خولې ونه وځي، ځکه نه ویل کیږي چې د مهمو کسانو نوم یې خولې ته ورشي. خبر زیاتوي چې د خطرناکو پیښو د څیړنو نتیجې هم خطرناکې وي، نو له همدې عمله یې څوک د رابرسیره کولو هڅه نه کوي. ځینې وایي چې کاشکې دغه ډول څیړنې په ګونګیانو کولای. خبرونه خلاص.
د غوړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس چې په حکومت کې د خلکو زیاتره کارونه کمیشن کاران خلاصوي، نو موږ هم د تقاعد د کارونو د خلاصولو له یو کمیشن کار سره مرکه درته کړې ده.
کلمړې ځان اوریدونکو ته وروپیژنې نو خبر وي.
زه خاور شفتلګل شفتلی د تقاعد ریاست سابقه دار کمیشن کار یم.
ډیر ښه، نو که اوس درا ته ووایې چې دغه کار دې څنګه او څه وخت پیل کړ؟
دغه کار مې هغه وخت پیل کړ کله چې سینماګانې بندې او یا هم بازار سوړ شو، ځکه هغه وخت چې د سینماګان او فلم کتلو جمع جوش و ما په تیمورشاهي سینما کې د بازار سیا کار کاوه. یعنی د سینما ټکټونه به مې ایستل او بیا به مې په څو چنده ګرانه بیه پلورل. نو چې کله دغه کاروبار خراب شو د تقاعد ریاست ته راغلم او د کمیشن کاری کار مې پیل کړ.
ها، په بازار سیا کې د ګټه ډیره وه که په کمیشن کاری کې؟
د کمیشن کاری ګټم ډیره ده او کاریم د ابرو عزت کار دی، ځکه همیشه څو تنه د حکومت پخوانی معزز مامورین درته ولاړ وي او د کار خلاصولو لپاره عذر درته کوي او هغه د بازار سیا کار خو به درته نه و معلوم. سمه براله بیا بیوه.
نو چې د تقاعد ریاست په سلګونه مامورین شته او کاریم همدا دی چې د متقاعدینو کارونه پر مخ بوزي، تاسو کمیشن کارانو ته څه ضرورت دی؟
ضرورت دا دی چې مونږ کار اسانه او تیزو. مثلا که کمیشن کار نه وي نو یو متقاعد مامور مجبور دی په سل شوبو وګرځي او له هر مامور سره د رشوت په سر سل جنجال وکړي او بیا هغه هم د نن او سبا وعده ورکوي. کار یې په میاشتو کې هم نه خلاصیږي، همدارنګه یې پیسې هم ډېرې مصرفیږي. خو مونږ کمیشن کاران هم پیسې لږ اخلو او هم کار ژر خلاصوو.
په څه ډول؟
مونږ د هر مامور، مدیر او رئیس برخه معلومه کړې ده چې هر فورمه وروړو د هر چا معلومه برخه ورکوو او هغوی هم پټا پټ کار خلاصوي.
خلک شکایت کوي چې کمیشن کاران ظلم ورسره کوي او پیسې ډېرې ترې اخلي، آیا دا رښتیا دي؟
قناعت نشته. مونږ د داسې کسانو کار خلاصوو چې ښکته او پورته نه پېژني، نابلده یي، له ځایه خوځېدلی نه شي، د خبرو توان نه لري، خو هغه دې بیا خبرې هم راپسې کوي. ارمان چې د مامورینو سپېړو ته مو پریښې وای بیا به ورته معلومه شوې وه.
نو په آینده کې څه اراده لرئ؟
غواړم نور زم تقاوت واخلم، په پښو کې مې زور نه دی پاتې. ټوله ورځ د دې سماوات په دغه تخت ناست یم او متقاعدین هم دلته راځي او له همدې جایه کار خلاصوم. که ژوند و په خپل ځای مې زوی پرېږدم.
زوی دی؟
او نام خدا ډیر چالاک او خیار لګ دی، او همدا اوس هم د خلکو د فرمو خلاصولو لپاره ریاست ته تللی دی.
زوی دې کولی شي؟
هو اوس خو همدا رواج دی چې پلار یې زوړ شي ځای زوی نیسي، لکه د چارواکو چې ټول زامن یې په ټولو مهمو پوستونو کې مقرر کړي دي. ما هم خپل زوی روزلی او ښه مې روزلی، لکه د چارواکو د زامنو غوندې نه دی چې راسن له بهره راغلی وي او په څوکۍ نصب شوی وي. ما له وړکېتوب له ځان سره راوسته او د کمیشن کاری په زور او زیر مې پوهوه.
نو ته به بیا څه کار کوې؟
که د تقاعد ریاست موافقه وکړه نو غواړم چې له تقاعد وروسته بالمقطه کمیشن کاری ورسره وکړم. تجربه هم لرم او اعتبار هم لرم، د موبایل په یو زنګ هم کار خلاصولی شم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، آرون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، مسکا هوتک او حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.